آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای د طالبانو د برید له کابله د کابل بامیانو لوی لار د تیری ورځې راهیسی تړل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو په مالی کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواوو د موټرو په یو کاروان باندې برید سخت غندلې ده. د ایران د اتمی پروګرام په حق له مذاکره ښایي یوه بله هفته هم ادامه ولري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په دې پروګرام کې پر پورتونو علاوه د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام هم لرو. شاعر سمیع الدین افغانی مو ملمه کړی دی. د پښتنو لپاره وروسته ټلیفون وکي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د جلریز د ولسوالۍ په امنیتي پوستو د مخالفو وسلوالو د پنجشنبې د ورځې د یو ډله ییز برید وروسته د کابل بامیان لویه لار چې له دغې ولسوالۍ څخه تیریږي چې د تېرې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د میدان وردګو د والي وینا تاولاه خوګیاني امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جلریز په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د تېرې ورځې د ډله ییز برید وروسته نن دغه ولسوالۍ ته تازه دم ځواکونه رسېدلي دي او د مخالفانو د ځپلو دپاره عملیات پیل شوي دي. ښاغلی خوګیاني وویل د کابل بامیانو لویه لار په جلریز کې د تصفیې عملیاتو د دوام له امله نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو په دغه لار د پروتو پوستو د بیرته ځای پر ځای کېدو وروسته به د لار بیرته پرانیستل شي. ښاغلی خوګیاني زیاته کړه چې په دغه سیمه کې په روانه جګړه کې د مخالف وسلوالو د دریو سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 13 مخالف وسلوال وژل شوي دي او 13 کسان نور ټپیان دي.
په قندوز کې د بې سرحده ډاکترانو روغتون تړل شوی دی. په قندوز کې د بې سرحده ډاکترانو روغتون هغه وخت تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو چې یوې خاصې نظامي ډلې روغتون تلاشي کړ. د ولایتي شورا د مرستیال امرالدین ولی د وینا له قراره دغه نظامیانو ځانونه د کورنۍ چارو د وزارت ماموران معرفي کړل، روغتون ته ننوتل او تلاشي یې پیل کړه. امرالدین ویلي دي چې وروسته دغه روغتون چې مشري خارجي ډاکتران کوي وتړل شو او مریضان رخصت شول. د قندوز چارواکي د پیخي په اکلا نور سنوي، خو هغه خلک چې په سیمه کې معلومات لري وایي چې دغه تلاشي هدف د یو جیکپوري طالب قومندان نیول وو. د بې سرحده ډاکترانو د روغتون یو نرس چې د نوم د اخستلو یې ډډه کړې ویلي دي چې د معلوماتو له مخې بی پیلوټ الوتکې د پنځشنبې په ورځ په چاردره کې د القاعده په قومندان ابو حذیفه باندې برید کړی وو. ابو حذیفه او د هغه سر نور ملګري پکې ټپي شوي وو.
د ایران د اټومي پروګرام په اکله مذاکرات شاید د دویمې اونۍ د پاره ادامه پیدا کړي، خو داسې نښې نشانې نه ښکاري چې پر هغو مسایلو دي د ایران او د نړۍ ترمنځ توافق پیدا شوی وي چې دوی د نظر اختلافات پر درلودل. په دغو مسایلو کې پر ایران باندې د بندیزونو د لیرې کولو لړۍ او د ایران د اټومي او نظامي مرکزونو د څارلو مسلې شاملې دي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د سه شنبې تر ورځ مهلت ټاکلی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله یوې جامع موافقې ته ورسیږي چې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې پر دغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه لیرې کړل شي. چارواکي وایي چې د ویانا مذاکرات څوکه خو پر سمې خوا روان دي او داسې ویل کېږي چې د دې روانو مذاکراتو په لړ کې به دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي. د برتانیې د باندنیو چارو وزیر فیلیپ هامن پرون د پنځشنبې په ورځ ویل چې موږ تروسه له کومه خاصه نتیجه ترلاسه کړې نه ده، خو موږ به هر هغه څه چې ورته ضرورت دی ترسره کړو تر څو مذاکرات همداسې ادامه پیدا کړي او یوه نتیجه ورکړي. نړۍ او ایران چې ونو سوکړای د جون تر 13 منټې پورې کومې موافقې ته سره ورسیږي نو دغه مهلت یو اونۍ نور هم تمدید کړی دی او د امریکا د متحده ایالاتو، جرمني، چین، فرانسې او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان د ایران د استازو سره بیا د لوړې کچې مذاکرات کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ماليزيا صدر اعظم نجيب رزاق هغه رپورټونه ردوي او سیاسي سابوتاج غني چې وایي نوموړي د حکومت د سرمایه گذاري د یو بچی صندوق نه د 200 میلیون ډالر نه زیات پیسې ترلاسه کړې دي. د امریکا د وال سټریټ جرنال او د ماليزيا د سراوک ورسپانې د حکومت د سرمایه گذاري د بچی صندوق د تحقیقاتو د نتایجو پر بنسټ دغه رپورټونه خبره کړې دي. پر رپورټونو کې راغلي دي چې د صدر اعظم نجيب بانکی حساب ته شپږ سوه شل میلیونه ډالره یو ځل او یو شپږ میلیونه ډالره بل وار انتقال شوي دي. دا پیسې د 2013 کال د انتخاباتو په وخت کې انتقال شوي دي چې نږدې و په انتخاباتو کې د هغه سیالان تر هغه مخکې شي او انتخابات وګټي. د حکومت د سرمایه گذاري د بچی صندوق چې د یو ایم ډی پی په نامه باندې یادیږي خاغلی نجیب دغه مشرکی په دغه ادارې باندې د اداري فساد خراب مدیریت تورونه راګول شوې دي. دغه اداره 11 میلیارډ ډالر پوروړې ده او سو حکومتي سازمانونه تحقیقات کوي.
په یونان کې د عامه افکارو یو سروې شي چې یونانیان د یک شنبې د ورځې په ریفرندم کې پر دوو ډلو ویشل شوې دي چې یوه ډله یې غواړي په دې ریفرندم کې منفي رایه او بله یې هم مثبت رایه ورکړي. د ایتوس د ورسپانې لپاره د الکو کمپنی یو نوی سروې کړی ده چې پکې د زرو کسانو نه پوښتنه شوې ده او 4.8% خلکو ویلي دي چې دوی به د اروپایي اتحاد د شرایطو د منول لپاره مثبت رایه ورکړي او 3.3% خلکو بیا ویلي دي چې منفي رایه به ورکړي. په عین حال کې 1.8% خلکو لا تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د یونان لومړی وزیر الکسس سپارس کمپاین کوي چې خلک منفی رای ورکړي ځکه دغه پوینا دا به یونانیانو ته د اروپایي اتحاد پور ورکوونکو سره په راتلونکو مذاکراتو کې زیات واک او قوت ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتو په مالی کې د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو قواوو د موټرو په یو کاروان باندې برید سخت غندلې ده. دغه برید پروند د پنځن به پوره شوه شپږ کس په کې وژل شوی او 15 کس نور زخمی شوی دي. دغه برید د مالی د تمبکتو د جنوب لویدیز خار په 15 سلويخ کیلومتر کې د مالی په شمالي برخه کې شوه ده. د القاعده سره تړلې د اسلامي مغرب ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری سمنتا پاور د شپږو وژل شوو کسانو کورنیو او د بورکینا فاسو حکومت ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي دي. د اسکر ټول د بورکینا فاسو اتباو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د غبرید به د ملګرو ملتونو هغه عزم او اراده کمزوري نه کی چې غواړي د مالی د خلکو ملاتړ وکړي او په دې هیواد کې سوله تامین شي.
د چین حکومتي خبري اژانس وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د سینګیانګ په سیمه کې د وی قوي زلزلې له کبله لښت لړ څلور کسه وژل شوی دي او په لسکونو تنه نوټه پیان شوی دي. د زلزلې نن د جمعې پوره شوی ده. د شینوا خبري اژانس وایي چې د زلزلې شدت 5.15 درجه وو او په سیمه کې نامعلوم شمیر کورونه ویجاړ کړي دي. په دې زلزلې کې لښت لړ اته څلويشت کسه ټپیان شوی هم دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې ارتباطات قطع شول او یو سیمه ییز هوایي ډګر هم په موقت ډول خپل فعالیت ودروي. وروسته د زلزلې څو کوچني ټکانونه هم راغلل. د چین د زلزلې د مطالعاتو مرکز وایي چې د زلزلې مرکز د سینګیانګ د هوټان په سیمه کې وو او عمق یې 10 کیلومتر د مځکې لاندې وو.
د امریکا متحده ایالات وایي چې د بروندی سره د امنیتي مرستو خپل ځینی پروګرامونه لغوه کوي ځکه چې د دې هیواد پولیسو د سیاسي مظاهرو په وخت کې زیاتې کړي دي او حکومت د جنجالي پارلماني انتخاباتو په اساس چې زیات غبن پکې شوی جوړ شوی دی. د امریکا د باندنی چارو وزارت په بیانیه کې چې د پنځنبه پورس خبره شوی راغلی دي چې د بروندی جمهور رئیس پیری نکرونیزیزا پریکړه چې د دریم دورې لپاره ځان جمهوریت ریاست ته کاندید کی د دې سبب شو چې په لزګونو تنه خلک پکې ووجل شي او د یو سلو سلور سلویغ زرونه زیات خلک گاونډي هیوادونو ته مهاجر شي. دغه مسلې د برونای په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. په بیانیه کې دا هم راغلی دي چې د بروندی د حکومت پریکړه چې د جون د 9 نیټې پارلماني انتخابات دي د آزادو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د ضرورت وړ شرایطو نه پرته ترسره شي په بروندی کې د ملک حالت چې خراب و لا هم پسې خراب کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بروندی د حکومت نه غوښتي دي چې د نړیوال ټولنې غوښتنه دی ومني د جولای د 15 نیټې د جمهوریت ریاست انتخابات دي وزندوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا د اقتصاد په کله ورستۍ خبر سوي ریپورت شي چې د امریکا اقتصاد ښه سوي دي او خلکو ته کارونه پیدا سوي دي خو اوس هم لا ډیر کار پاتې دي چې باید وسی. چې د خلکو معاشونه او عایدات زیاتی ولسمشر اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ د ویسکانسنز د لکراس په پوینټون کې په وینا کې دا خبرې وکړې او زیاته کړه په داسې